حافظ و ناصرتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه چې وایي له طالبانو سره د سولې بهیر نور له منځه تللی دی د افغان حکومت نظر درته وړاندې کوو. همداراز واورئ چې نن د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې د ویر غونډې جوړې شوې او په ځینو ځایونو کې حملې پرې شوې دي. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې به روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام واوري. خو لومړی خبرونه چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بلخ پولیس وایي په مزار شریف کې نن په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مختول کېږي. د خبرونو تفصیل. د بلخ پولیس وایي نن په مزار شریف کې په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د بلخ د امنیې قمندانې ویان عادل شاه عادل ویل ماین په یوه بایسکل کې ځای په ځای شوی و چې چاودنې ډیر مالي زیان هم اړولی دی. د دغې چاودنې هدف د عاشورا ویر کوونکي او امنیتي ځواکونه ښودل شوي دي. د بلخ د حوزوي روغتون مسؤولین وایي تر اوسه یو مړی او څلور ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. عیني شاهدانو د تلفاتو شمېر لوړ بللی دی. د یو بل خبر له مخې په غزنی کې نن په یوه چاودنه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. د غزنی ملکي شفاخانې رئیس ډاکټر باز محمد نن ازادي راډیو ته وویل ټپیان یو ماشوم او یو سړی دی چې د دواړو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. دغه چاودنه په هغه ځای کې شوې چې ټاکل شوې وه. نن وروسته د عاشورا ویر کوونکي له دې ځایه تېر شي. چاودېدونکي توکي په یوه ګلدان کې ځای په ځای شوي وو. د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي دا ولسوالۍ چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې پرې وسله والو طالبانو بریدونه زیات کړي وو تېره شپه شاوخوا 8 بجې طالبانو ونیوله. د تخار د ولویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل خغلی هجری و افغان ځواکونه د ملکیانو او دولتي پرسونل ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف له ینګي قلعه ولسوالۍ په شا شوي. نوموړي دغه شان وویل چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته استول شوي او هڅه کېږي چې د ورځې په جریان کې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. په عین حال کې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی ینګي قلعه ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې او ادعا کوي چې دولتي ځواکونو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې څلور وسلوال وژل شوي. د تندرقول اردو چارواکي وایي پرون د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سرګل په غرنیو سیمو کې د غوڅ ملاتړ په هوایي برید کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. د تندرقول اردو رسنیز دفتر نن ازادي راډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي په وژل شوو کې د طالبانو مشهور قمندان جمال هم شامل دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مخته وړل کېږي. ترامپ پرون په واشنگټن کې امریکا غږ راډیو ته وویل چې د دغې ډلې غړي چې د نورماندي ډلې په نوم یادیږي که دته اړتیا ولري نو دی به په دغو خبرو کې ورسره یو ځای شي. ترامپ زیاته کړه د ده په باور د روسیه او اوکراین ترمنځ د بندیانو تبادله یو ډېر مهم او مثبت ګام و چې واخیستل شو. که دوی د تعالتیا ولري نور سره به یو ځای شي. فرانسې، جرمني او اوکراین د روانې میاشتې تر پای ته رسیدو پورې د دغو خبرو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. وروستی ځل د نورماندي د ډلې خبرې په 2014 میلادي کال کې ترسره شوې وې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي رپورټ کې ترکمنستان، ایران او بیلاروس د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډېر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه یاد شوي دي. په امریکا کې میشتې دغې کمیټې لخوا نن په خپاره شوي رپورټ کې ویل شوي چې په دغو هیوادونو کې مستبد حکومتونه د خپلواکو رسنیو د غلي کولو لپاره د دودیزو میتودونو تر څنګ له پرمختللي ډیجیټل سانسور او څارنې کار اخلي. د رپورټ له مخې په دغو لسو هیوادونو کې چارواکو خپلواکې رسنۍ یا بندې کړي یا ډېرې محدودې کړي او خبریالانې په زندانی کولو، ډیجیټل څارنې او د ځورونې په نورو ډولونو سره بیرولي چې غلي شي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. د امریکا د ولسمشر له پرونه یو څرګندونو وروسته چې ویل له طالبانو سره د سولې بهیر عملا له منځه تللی، ارګ وایي دا پریکړه د هغو اندېښنو پر وړاندې غبرګون و چې افغان حکومت مخکې له امریکایي چارواکو سره شریکې کړې وې. د ارګ ویاند د ټرمپ د خبرو په تایید وایي طالبانو ته په پوځي ډګر کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
لوی عملیاتی پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تیرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی و دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي.
په شمال کې د سیمو د لاس په لاس کېدو په لړۍ کې د تخار ولایت ینګي قلا ولسوالي طالبانو نیولې ده. په نورو موضوعاتو کې هغه پلاوی چې په جلال آباد کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د څلورو ورونو د وژنې په اړه څېړنې کړې وې وایي دا ورونه بې ګناه وو.
څومره دوستان وو او د دوی سره ناسته ولاړه وه. د هغوی د قرائنو او علایمو نه هېڅ داسې نښې نښانې نه ښکاري چې دا خلک دي د حکومت یا د نظام په خلاف دي.
نن د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې د ویر غونډې جوړې شوي، پر ځینو یې حملې هم شوي دي. د خبرونې په دوهم نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیز پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. افغان حکومت د طالبانو د بې ساري ځپلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې تاییدوي. د جمهوری ریاست ویان صدیقی وایي په دې وروستیو کې په ټول هیواد کې د والیانو او استخباراتي مشرانو په وژلو سره دې ډلې ته درانه تلفات اوښتي دي، خو طالبان بیا دا خبره ردوي او وایي چې د ټرمپ دا څرګندونې ورته ارزښت نه لري. د دې ډلې ویاندویانو دا هم ویلي دي چې لا هم له زلمی خلیلزاد سره تماسونه لري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د ماموریت په 10 کلن دوره کې په تیرو 4 ورځو کې په بې ساري ډول دښمن ځپلی، افغان حکومت یې دا خبرې تاییدوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر وړاندې ډیری عملیات د افغان امنیتي ځواکونو له لوري شوي چې د طالبانو مشران او نومول شوي والیان یې وژلي دي.
اکثریت عملیاتونه او لوی عملیاتی پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تیرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی و دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي، خو دغه فیصدي لوړ فیصدي دی او طالبانو د دوی رهبران ډېر په نښه شوي دي. ډېر عمده خلک چې طالبانو ول او په ولایتونو کې دوی جنګ کوي، حتی د نامنهادو والیانو په ګډون تر استخباراتي مسؤلینو دا ټول په نښه شوي او دوی له منځه تللي.
ښاغلی صدیقي، د وژل شویو طالبانو د شمیر په اړه څه ونه ویل؟ خو په اروزګان، فراه، هلمند، بدخشان، کندوز او غزنی ولایتونو کې دوی ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ امریکایي رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې امریکا به پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکوي، او د ده په خبره یوازې په تیرو لسو ورځو کې تر زر زیات طالبان په جګړو کې وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي ټرمپ خبرې رد کړې چې په تیرو څو ورځو کې د بهرنیو ځواکونو په ګډون لسګونه افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په شپه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا له الاماراتو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې لا هم له زلمی خلیلزاد سره خبرې کوي. د دغه ډلې بل ویان ذبیح الله مجاهد هم د سهیل شاهین خبرې تاییدوي او ویل چې د قطر د سیاسي دفتر غړي له زلمی خلیلزاد سره دوامداره اړیکې لري، خو نوموړي ونه ویل چې آیا له زلمی خلیلزاد سره د سولې خبرې روانې دي او که عادي خبرې؟ بلې تکل صاحب،
ډېر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، له کابل د ازادۍ رادیو خبریاله و چې د ارګ د غبرګون په اړه جزئیات اورول. د ارګ غبرګون د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر شپې د څرګندونو په اړه و چې ویل یې له طالبانو سره د سولې پروسه عملا له منځه تللې ده، او د ویل چې طالب وسلوالو ته په روانه جګړه کې خورا زیات درانه تلفات اوښتي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د تیرې اونۍ د پیښې په تړاو چې له کبله یې د یوې کورنۍ څلور ورونه ووژل شول، د ملي شورا د څېړونکي پلاو د څېړنو مسؤول پلاوی بیرته کابل ته ستون شوی دی. د څېړنو د پلاوی یو غړی وایي دوی په سیمه کې له خلکو او د وژل شویو ورونو د کورنۍ له غړو سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. د ملي امنیت د 02 قطې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په شپه د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې پر یو کور چپه وهله، او د عملیاتو په جریان کې څلور ورونه ووژل چې په ټول افغانستان کې د ډیرو خلکو غبرګونونه وپارول. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي د دوی د موندنو او څېړنو په اساس هغه څلور ورونه بې ګناه وو چې تیره اونۍ په جلال آباد ښار کې د 02 په نوم د ځانګړي قطې له لوري ووژل شول. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي نعمت الله کریاب د دغه پلټنو ډیر جزئیات شریک نکړل، خو ویل چې د پلټنو ټول جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکيږي او بیا پرې ورستۍ پریکړه کیږي.
دا خورا ډېره لوی او بدمرغه پیښه وه. دا یو جنایت دی. دا داسې لکانو چې دوی خپل د حکومت او د نظام طرفدار وو، کاهیانن یو څه شکونه او شبهې وې د امنیتي ځواکونو سره، نو دا د هغو حق نه جوړېده چې دوی ونیسي وی تړي او بیا وروسته په خپله کوټه کې ووي. موږ چې څه ولیدل، موږ ته داسې نه ښکارېږي. څومره دوستان وو او د دوی سره ناسته ولاړه وه، د هغوی د قرائنو او علایمو نه هېڅ داسې نښې نښانې نه ښکاري چې دوی دا خلک دي د حکومت یا د نظام په خلاف وي. فکري خلاف یې نه لره. هغه وسلوال خلافت خو پرېده وه.
د څېړنو په موخه دغه پلاوی د مشانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار په مشرۍ له پیښې یوه ورځ وروسته جلال آباد ته رسېدلی و. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په شپه د 02 کې تیز وکونو د جلال آباد په مجبور آباد سیمه کې پر یوه کور چاپه وهلو په ترڅ کې څلور ورونه ووژل. دې پیښې د ګڼو خلکو غبرګونونه وپارول او ولسمشر غني لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. د دغه پیښې په غبرګون کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي له خپلې دندې استعفا وکړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غني سمدستي ومنله. که څه هم له پیښې وروسته پر ټویټر ملي امنیت ته منسوبه داسې اعلامیه خپره شوه چې ګوند یاد کسان د ملي امنیت د ځواکونو له لوري داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د اړیکو په تور وژل شوي دي، خو اوس د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دوی په دې اړه هیڅ کومه اعلامیه نه ده خپره کړې. دغه ریاست او د افغانستان لوی اثرنوالي وای چې په دې اړه به له څېړنو وروسته رسنیو سره معلومات شریک کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست دا هم نه وای چې یاد عملیات له دوی سره په همغږي وشول کنه یا هم وژل شوي ورونه بې ګناه و که ګناهګار. خو د وژل شوي ځوانانو پلار حاجي محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې اولادونه خپل عادي کاروبارونه کول او له هیڅ وسلوالې ډلې سره یې اړیکې نه درلودي.
او بس دې چې دې په دې د سره یې او په بچی زما کوټې ته نه نشته او په دې د سره چې دې وځي دې کورې ټول تاسو د طلاق کړې دې او بس دې نو میدان ته ویوړو ته را سیدان کور کې پاتو خلکو دې ته څنګه راځو او بس دې وړو ځل بس دغه ته د والی مخې ته
دې وای امنیتي ځواکونه د هم کولای شول چې اولادونه یې پرانا ورځ ونیسي چېړنې او پلټنې ترې وکړي. نوموړی تور پوری کوي چې د یادې قطعې ځواکونو یې له کوره زرګونه نقدي ډالر او سره زر هم له ځانونو سره وړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د 02 قطعې له مسؤلینو سره اړیکې ونیسو خو ونه توانېدو. خو د ننګرهار ولایتي چارواکو د رامنځته شوې پیښې په ورځ په دغه پیښې خواشیني ښودلې وه او له ولسمشر غني نه یې په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې وه. د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د ولسي خلکو وژل کېدو تل د خلکو اعتراضونه راپارولي. ولسمشر محمد اشرف غني د روان کال په غبرګولي کې د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو ته امر کړی و چې د ولسي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي. خو لا هم ښکاري چې دغه ستونزه پای ته نه ده رسېدلې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شبه ناجی ساپی تغوک شئی چه اقتصادی خبرونه اوروی.
د اوسپنې پټلۍ په وسیله له افغانستان څخه چین ته د افغاني محصولاتو د لیږد هڅې روانې دي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ د ادارې تخنیکي مرستیال عبدالباری صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په دې برخه کې ستونزې له منځه تللې دي. ښاغلي صدیقي وویل چې د صنعتي موادو سربیره کرنیز محصولات هم چین ته استول کیږي. د افغانستان او چین ترمنځ د اوسپنې پټلۍ په وسیله د سوداګریزو مالونو واردات او صادرات په 2018 میلادي کال کې پیل شو، خو د ځینو ستونزو له امله په دې برخه کې صادرات نه ترسره کېدل. د افغانستان د قانونو او صنایع خونې د ولایتي استازو په ټاکل کېدو سره به په دې هیواد کې د صنایع سکتور لا پیاوړی شي. د دې خونې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو او صنعت خونې حوزوي استازي د ټاکل کېدو په هدف د یکشنبه په ورځ ټاکنې وشوې. نوموړي وویل چې ډېر ژر به د صنعت د پراختیا په هدف خپل پروګرامونه له حکومت سره شریک کړي. د افغانستان د قانونو او صنایع خونې د ولایتي استازي د ټاکلو لپاره هر دریو کلونو کې انتخابات ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د دې خونې د عمومي مجمع ټاکنې راتلونکې اونۍ په کابل کې ترسره شي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تازه راپورونه وایي چې په د افغانستان په شمال کې د سیمو او ولسوالیو د لاس په لاس کېدو په لړۍ کې ینګي قلا ولسوالي تیره شپه د تخار ولایت ینګي قلا ولسوالي د طالبانو لاس ته ولوېده. همداراز په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې درقد ولسوالۍ هم سقوط کړی دی. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د شپه په مستقیمه اړیکه سره دی. آریان صاحب، دا اوازې څومره دقیقې دي د دې ولسوالیو د سقوط، هم د ینګي کلا او هم د درقد ولسوالیو؟
د تخار سیمه چارواکي وایي چې تېر له یوې اونۍ راهیسې وسلوال طالبانو په ینګي قلا ولسوالۍ باندې پراخ بریدونه پیل کړي وو. د تخار د ولي ویاند محمد جواد هجري ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو له کبله د ینګي قلا ولسوالۍ څخه شاتګ کړی ده په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. هجري وایي چې دوی سیمې ته تازه دمه ځواکونه استولي دي، هڅه کوي تر څو د ورځې په اوږدو کې د انګقلا ولسوالۍ بیرته د وسلوالو طالبانو څخه ونیسي. خو څو شېبې وړاندې د تخار سیمه چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د درقد ولسوالۍ هم نن لس بجې د وسلوالو طالبانو لاسته وغورځېده. د تخار د والي وران محمد جواد هجري وایي چې دغه ولسوالۍ هم له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو د شدید جګړې شاهد وه. دوی وایي چې له دغه ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ تر شاتک کړی ورته مرګ ژوبله واوري، او دوی وایي چې دغه ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاسته غورځېدلې ده. دوی وایي چې تازه دمه ځواکونه له کندز هم رارسېدلي دي، هڅه کوي چې دغه دواړه ولسوالۍ بېرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیسي.
آریان صاحب، د تاسو د مرستندویو ځواکونو یادونه وکړه، دا ځواکونه پس له دې استول کیږي، را رسیدلی دي، عملیات پیل شوي دي د ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره، او که به تر اوسه په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې، یوازې په پام کې دي چې دلته به اضافي ځواکونه استوي؟
دوی وایي چې په پام کې دلته تازه دمه ځواکونه را ورسېږي، او کوم ځواکونه چې دلته وو هغه یعنی قلعه ته استولي دي، او دوی وایي چې تمه لرو تر څو نور تازه دمه ځواکونه له کندز یعنی دلته قلعه اردو چې په کندز کې موقعیت لري تخت را ورسېږي، او دوی وایي چې هڅه کوو تر څو دغه ولسوالۍ بېرته دا دوه ولسوالۍ تخه بېرته له هغه نه ونیسي طالبانو څخه. بلخوا خو د تخار ولایتي شورا بیا ګواښ کوي، خبرداری ورکوي که چېرې ډېر ژر دغه دوه ولسوالۍ ونیسي نور ښایي د تخار د ماورای کوکشو ولسوالۍ چې دي چې په هغه کې خواجه غار، خواجه بهاءالدین، دشت قلعه، رستاخ شعب هم شامل دي چې دغه له تاجکستان سره سرحد لري. دوی وایي چې ډېر ژر دغه ولسوالۍ ته رسېدلی چې ښایي دغه پاتې ولسوالۍ هم د طالبانو په لاس سقوط وکړي.
بله، که لنډ راته ووایي آریان صاحب، چې په دغو اوو ولسوالیو کې د ماورای کوکچا په اوو ولسوالیو کې چې دوی خبرداری ورکوي چې ښایي سقوط وکړي، هلته خطر د طالبانو یا د وسلوالو ډلو څومره دی؟ طالبان دومره ځواک لري چې دا ولسوالۍ هم د درقد او ینګي قلا په څیر ونیسي؟
سقوط ولایتی شورا تقریباً د اداري تعمیرونه یعنی دولتي تاسیسات د دولت په وکي کې دي، نور پاتې سیمې ټول د طالبانو په اصلاح کې دي. هغه ځای ویدونکي وایي چې ډېری خلک د خپل دغه حقوقي کوم دوې یا دوسیې وي دا هم په یوه کې دي چې دولت هم دا چوکي پلان ته ورځي هلته خپلې ستونزې حلوي.
مننه آریان صاحب، که څه هم اړیکه په دا وروستیو شیبو کې یو څه خراب شوه، اوریدونکو له تاسو نه لدې کابله بخنه غوړو، خو فکر کوم مطلب ته ورسیدو، او هغه دا و چې د ماورای کوکچا او ولسوالۍ چې په دې سیمه کې پرتی دي، دا اوس هم د وسلوالو تر ګواښ لاندې دي، او ولایتي شورا وایي چې د دې ولسوالیو یوازې دولتي ودانۍ او د ولسوالۍ تعمیرونه د دولت په ولکه کې دي، نورو سیمو کې د وسلوالو ډلو حضور خورا پراخ دی. د اجمل آریان په راپور کې مو اصلي خبره دا و چې د تخار ولایت درقد او همداراز ینګي قلا ولسوالیو سقوط کړی. ینګي قلا ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو نیولې ده، او درقد ولسوالۍ نن لس بجې شاوخوا یوازې څو ساعته مخکې د طالبانو لاسته لوېدلې ده. په دې اړه د وروستیو تحولاتو په اړه نور جزئیات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې درته وړاندې کړو. خو اوس ورځو اروزګان ته. په اروزګان کې چارواکي وایي چې زیات شمیر سیمې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له طالبانو څخه پاکې کړي دي. چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلی له افغان ځواکونو سره یو ځای.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخ افغان پوځیانو دغه پوځي عملیات د ترینکوټ شاراړون په شمال ختیځ برخه کې پیل کړی دی. دا د هغه زغروال خړ رنګه هموي ټانګ ږغ دی چې موږ افغان پوځیان په پښه کې د ترینکوټ شاراړون هغه سیمو ته لیږدوي کوم چې دوی تازه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې کړي. افغان پوځیان موږ ځکه په زغروالو ټانګونو کې لیږدوي چې پر یاد د سړک د زیاتو ځمکنیو ماینونو د چاودېدو له کبله بل هیڅ موټر تګ راتګ هم نسي کولی، حتی په ځینو برخو کې دغه زغروال ټانګونه هم پرې نسي تګ راتګ کولی. په دغه زغروال ټانګ کې موږ تر شاوخوا 40 دقیقې مزل وروسته د ترینکوټ شاراړون مهرآباد او نچین هغه سیمو ته رسېږو کوم چې اوس هم افغان پوځیان له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي او د جګړې لومړۍ کرښه ورته ویلای سو. افغان پوځیانو دغلته شاوخوا 3 کیلومتره چې د نچین سر ورته ویلای سو او د مهرآباد کریه فای د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاصه کړې ده. دغه سیمه که څه هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه سوې، خو لا هم زیات شمیر هغه ماینونه په پښه کې ښخ دي کوم چې وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو لپاره د جګړې پر مهال ښخ کړي وه. خو د دغه خطر سره سره بیا هم د یادې سیمې اوسیدونکي بیا خپلو کورونو ته په کډو راوړلو بوخت دي، ځکه دوی له تېرو 4 کلونو راهیسې د خپلو کورونو څخه شړل سوي وه. د دوی له ډلې محمد جان ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخکې طالبان په سیمه کې هم طالبان ولا که دغون ځوانۍ سره کړي ده، ولا کس توانونه سم د لاسه رسول ځکه راوچکړې نالان یې رادر بدر کړل سرایونه یې راونلول، اوس سم د لاسه حکومت وره بسې دي سم د لاسه انشاءالله خدای دې توس توفیق نور مرکې انشاءالله د مځکې ورځ په ورځ واقعي اوس مثلا د دې کراګا پر جګه جره شروع ده.
د اورزګان ولایت د پولیسو مشر ډګروال محمد خطاب خنجری چې د یادو عملیاتو مشرۍ تر غاړه لرل په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې یادې سیمې تر 4 ورځو پوځي عملیاتو او درنې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې کړي.
امروز سیمه موقعیت کې ما شما قرار داره به نام جګدیره یاد میشه در شرق ترینکوت قرار داره و ما پیشرویی را قبلا در این ساحه در شرق ترینکوت داشتیم. البته حال پیشرویی موفقانه ای را که امروز ما داشتیم هیچ نوع تلفاتی را ما نداشتیم.
په دغه عملیاتو کې افغان ګډو ځواکونو د ځمکې له لارې برخه اخیستې وه او بهرنیو ځواکونو هم کله کله د هوا له لارې هغه وخت ورسره مرسته کول کله چې به افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو تر زیات فشار لاندې راغله. دغه سیمه چې اوس موږ ورته راغلي یو د جګړې لومړۍ کرښه ده. دغلته وسلوال طالبان او افغان پوځیان یوازې په خپل مینځ کې فاصله 100 متره لري. دوی دغلته تېره شپه تر خپلو منځونو هم درنه جګړه کړې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان پوځیانو د دغه عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د اورزګان ولایت دغه امنیتي مسؤلین وایي دغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه یې پاکې کړې نوي امنیتي پوستې هم په پښه کې جوړې کړې دي څو د یادو سیمو امنیت د تل لپاره وساتي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د ترینکوټ شاراړون نچین او مهرآباد سیمه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې د ویر غونډې جوړې شوې دي. یوه لویه غونډه په کابل کې جوړه شوې وه چې یو شمیر سیاسي مشرانو پکې د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې پکې وکړې. وصل وصال له کابله په دې اړه تفصیل اوروي.
بله تکل صاحب، د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس وایي په هیواد کې د روان ناورین څخه د وتلو یوازینۍ لار سوله ده. کریم خلیلي د محرم د لسمې د شورا د ورځې د نمانځلو یوې غونډې ته په کابل کې وویل د دې لپاره چې د سولې لپاره هر راز هڅې پایلې ولري نو باید د افغانستان خلک د دې بهیر په ټولو اړخونو کې شامل وي.
ما همیشه از این واقعه هستی از پروسه صلح حمایت کردیم و باز هم حمایت. صلح یک نیاز جدی افغانستان است. بدون صلح هیچ راه دیگر ندارد که ما از این بحران بگوییم. هر کی راه دیگری را میتون دارد غلط فکر کنه. از طریق جنگ اگر ما میتونستیم حل کنیم باید در این چهار دهه حل میکرد. کشور همکار افغانستان ایالات متحده آمریکا سلاشاش سپاسگزار هستیم. باید مردم افغانستان در پروسه صلح همه زاویه هایی قرار می گیرد و در از همه لایه هایی با خبر باشد. اگر حکومت ما رئیس ما با اجازه دکتر عبدالله رهبری حکومت وحدت ملی ما بی خبر
خغلی خلیلی د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا له هڅو ستاینه او هرکلی وکړ، خو انتقاد یې دا و چې ولې افغان حکومت او ورسره افغانان د دغه بهیر له بېلابېلو اړخونو څخه په حاشیه کې ساتل شوي دي او افغانانو ته معلومات نه دي ورکړل شوي. د هغه په خبره همدا وجه وه چې د سولې کومې خبرې اترې چې په قطر کې وشوې هغه هم کومه ځانګړې پایله یا نتیجه نه لرله. خغلی خلیلی د شورا د ورځې له ویرجنو هم وغوښتل چې خپله وینه د پر ځمکې د تویولو پر ځای د وینې بانک ته ورکړي سو اړمنو خلکو ته ورسیږي. بلخوا د نامنیو خبرې هم کیږي. د افغانستان په شمال کې د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په مزار شریف ښار کې د 14 لامل دوه کسان ټپیان شوي دي. د بلخ پولیس وایي 14 د روزې په 1 کیلومتر کې د محکمې پر سړک شوې ده. د بلخ د پولیسو ویانا دلشاه عادل ویلي دي چې 14 دونکو توکي په یو بایسیکل کې